وخت د غرمې یو بجې سو د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د خیبر پښتونخوا کوهات کې کرفیو او تازه حال د جنرال مشرف ضد د غداری مقدمه او د کارپوهانو نظرونه. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د پښتو سندرغاړي سپوږمۍ وژنه. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت چیلنجونه. په پاکستان طالبان کې اختلاف او خیبر ایجنسی کې د مارشل آرټ مقابله غوښتنې چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. په پای کې د ځوانانو ژغ پروګرام لرو. خو په پیل کې به مجید بابر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه یړم به د مشال خبرونو سرټکی. نن د خیبر پښتونخوا په کوټ خار کې د نامنای د پرونی پیښونه پسته غزبندیز یا کرفیو دویم ورځ ده. ملګری ملتونه وایي پروان کال کې 2000 افغان طالبان وجل شوي، جوبل شوي او نیول شوي دي. د امریکا د دفاع د روایي په ترکی کې بازای پردې شوي د میزایل ضد پاتریاټ سیستم د چلولو لپاره د بیټریانو د موجودیت موده یو بل کال لپاره هم وغځوي. تفصیلی خبرونه ترا ګرځوم. نن د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د ګرځبندیز یا کرفیو دویم ورځ ده. تیر ورځ په کوټ ښار کې د دوه فرقې د ډلو ترمنځ په ډزو کې د درو تنانو د وژنې نه پس انتظامیه په یاد ښار کې ګرځبندیز لګولی و. په سیمه کې د مشال لیډو خبریال ته د پولیسو ویان تنویر اسیم نن وویل چې تیر شپه د امنیتي ادارو لخوا په چاڼي دوه عملیاتو کې دوی نه شکمن تنان په خپل ولکه کې اخیستي دي. پتر دا محال د دغو تنانو پر ضد د نیولو رسمي کاروایی نه ده کړې. چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په کوټ ښار کې د پنډای د پیښې پر ضد د جماعت اهل سنت لخوا جوړه شوې احتجاجي مظاهره کې ځینې مظاهره کوونکو په سیمه کې یو امام بارګاه ته د اور اچولو هڅه کوله چې پرې ډزې وشوې. د پیښې نه پس که هرجونو مظاهره کوونکو د کوټ په تیرا بازار کې دوکانونو ته اور ورته کړو. انتظامیه د حالاتو قابو کولو په موخه سیمه کې ګرځبندیز ولګولو او د نورو امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره سیمه کې پوځي سرتیری هم ځای پر ځای کړي دي. بلخوا په هنګو ضلعه کې هم پوځ ځای پر ځای دی. د شوري د مراسمو پر مهال د خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان هنګو کوټ او پېښور ضلع په امنیتي توګه حساسې ګرځول شوې وې. په کراچۍ کې د مشال لیډو خبریال ته د پولیسو چارواکو نن ویلي چې د ګول پش په یاد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د مرکزي کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقي تیره شپه رسنو سره په خبرو کې ویل دواړه پولیس سرتیري د ښار په ناظم آباد سیمه کې پنخه شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه وختونه منلې چې د پخواني پوځي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې چلولو په لړ کې د اعلی عدالتونو په چجانو مشتمل یو ټریبیونل جوړ کړي. د سپریم کورټ ویان پرون وویل چې چیف جسټس افتخار چودري د دغه هیواد د سلور وړو شبو اعلی عدالتونو نه تر سبا پورې د دغه درې کسي د ټریبیونل لپاره د قابلو ججانو د نمونو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د تیرې تور پرویز ویلي وو چې حکومت غواړي د پرویز مشرف پر ضد په 2000 کال کې د ایمرجنسی نافذولو او د عین معطل کولو په تور د غداري مقدمه وچلوي. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا عمر کېد دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت پرونی 14 چې وطن کې ماشومان پکې ووجل شول په سختو ټکو وندلې ده. د پکتیکا د والی ویان ویلي 14 د خیرکوټ ولسوالۍ په مليزو سیمه کې د یو خښ شوي ماین په نتیجه کې شوې ده. د مخلص افغان په وینا په پیخه کې وو ماشومان مړه او درې نور ژوبل دي او ټول د مليزو سیمې د یوې کورنۍ دي. په دې ورستونو کې د سړک د غاړې د ماینونو په 14 کې ګڼ شمېر ولسي وګړي چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي وجل شوي دي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته پاستول شوي ایمیل کې په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان مړه، جوبل او نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل ته پرون په وړاندې شوي دي راپور کې دا هم راغلي چې تر څو پورې د وسلوالو د غیر قانوني سرچینو له لارې د آمدن لړۍ روانه وي، ښایي د هغوی وسلوال فعالیتونو هم دغه شان دوام وکړي. په دې راپور کې د افغان ځواکونو فعالیت ستایل شوی خو په عین حال کې د مرګ جوبلې د زیاتوالي خبره شوې ده. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو اساسي مالي سرچینه نشې مواد دي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2012 کال کې طالبانو ته د نشې موادو له لارې 1.5 میلیون ډالره ګټه په لاس ورغلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وای په ترکی کې بازای پر دیشوی د میزایل وزید پټریاټ سیستم د چلول لپاره د بیټریانو د موجودیت مودا د یو بل کال لپاره هم او غزوی چک هیګل دا خبره پرون په دفاع وزارت یا پینټاګون کې د ترکی د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. ورسته له هغه چې له شام سره د ترکی اړیکې کړکېچنې شوې، له دې وجې چې ترکی د ناټو یو غړی هیواد دی، امریکا د ناټو تر قومندې لاندې د پټریاټ میزایل وزید سیستم په ترکیه کې ځای پر ځای کړ. د پینټاګون یو ویان کال ووګ وویل دا ګام د ترکی په غوښتنه اخیستل شوی دی. ایرانی چارواکی وایي د رواني میاشتې په سر کې په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان صوبه کې د یو وکیل د وژنې په تور درې کسان نیولي دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړي رمضان شریف پرون وویل دا درې مشکوک کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي او زیاتوي چې یو مشکوکتن مفرور دی. نوموړي پرته له دې چې نوم یې واخلي دا درې واړه نیول شوي کسان د یوې مجرمې ډلې غړي وبلل. نامعلوم وسلوالو د روان نومبر میاشت په شپږمه نیټه د سیستان بلوچستان صوبې په زابل سیمه کې دغه وکیل موسی نوري او د هغه موټر چلوونکي په ډزو ووجل. د ایران د نورو شوبو په مقابله کې د دغې سیمې اکثر اوسیدونکي سنی مسلمانان دي. او وروسته خبر ده، امریکا پلان لري چې په لیبیا کې د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف د دې هیواد له پنځو نیولي تر اتو زرو پورې سرتیري وروزي. د پینټاګان ویان سټیو وارن تېره ورځ وویل دا سرتیري د لیبیا د وزیر اعظم په غوښتنه روزل کیږي او د روزنې دا پروسه به د ناټو په غړي هیواد بلغاریا کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا په دې اړه چې په دقیقه توګه څومره لیبیایي سرتیري به وروزل کیږي او دا پروسه به کله پیلیږي خبرې اترې روانې دي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قومندې مشر اډمیرل ویلیام مکرابن وویل د لیبیا د ترهګرۍ پر ضد د ځانګړي ځواک تر روزلو لپاره هم پر پلان غور کیږي. د مشال خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل. او دلته بخښنه غواړم، په سر کې ویل شو چې د سندرغاړي سپوږمۍ وژل شوې ده، بلکې نه، د دې مور وژل شوې ده. په پېښور کې د پښتو سندرغاړي سپوږمۍ مور وژل شوې او خور یې د معلومو وژونکو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خیبر پښتونخوا له مخلوط حکومت وتلی ګوند قومي وطن پارټي یو مشر سکندر شیرپا وایي چې حکومت ته به د وخت پوره کولو موقع ورکوي. او د زدکړو موقع ورکوونکي غیر سرکاري تنظیم لاس ګل مشره ځوانانو ته څه پیغام لري؟
سبق ویل دورا ګران د کتاب هر وخت چې ځان څه کوي بالغ دلان یو کتاب ور سره پروتي ټریننګ چې چرته نه موقع ملاویږي چې هغه ټریننګ لذي.
دا به د ځوانانو ژغ پروګرام کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایت ریپورت. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې پروند شيګانو او سنانو د ویډلې ترمنست تر نشته ورسته لګیدلې کرفیو په دوه ورځو هم هغه سي برقرار پاتې ده. چارواکو په کوهاټ کې چټي هم اعلان کړی وای تر څو چې حالات سم نه وي تر هغه به د کرفیو یا ګرز بندیز هم داسي جاری پاتې وي. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د دوو مذهبي ډلو ترمن د نخت وروسته حالات لا هم کړکېچن دي او په دې ښار کې ګربندیز یا کرفیو ده. په سیمه کې بازارونه، مارکیټونه، سرکاري دفترونه او سکولونه بند دي او چارواکي وایي چې نن به عام تعطیل وي. د کوهاټ پولیسو وایان تنویر حسین مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې ګربندیز حالات قابو ساتل لپاره لګول شوی ده او زیاتوي واضح دی چې په سیمه کې حالات هغه وخت کې چن شو کله چې د پندې په خلاف د اهل سنت والجماعت احتجاجي پر مظاهره لا امام برګا سره نږدې په ډزو کې د پولیسو یو کانسټیبل او یو بل تن وژل شو او درې نور زخمیان شول. چارواکو په خبره چې د مړو شمېر هغه وخت دریو ته ورسېده کله چې ورسته له زخمیانو نه یو بل کس د پېښور په لیډر ریډینګ هسپتال کې ساور کړه. تنویر حسین وایي چې له دغو پېښو وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې لټونې عملیات وکړل چې پکې نه کسان سره د وسلې دوی ته په لاس راغله راخلل خو د پولیسو ویان زیاتوي چې په رسمي توګه د دوی گرفتاری نه دي شوي. بلخوا په کوهاټ کې د دغه پیښې وروسته په ضلع هنګو کې هم سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او چارواکي وایي چې د حالات د کابو ساتلو لپاره پوځیان او پولیس یې پر ځای کړی شوي دي. د هنګو پولیسو مشر چارواکی ډی پی او افتخار عالم مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه کې کرفیو نشته، خو د حالاتو د کابو ساتلو لپاره د زیاتو خلکو پر غونډېدو او د وسلې په ګرځېدلو بندیز دی. کڅو هم په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سین صوبه کې دغه ځل محرم بلا تاوتریخوالی تیر شو، خو د پاکستان د لوی صوبې پنجاب په راولپنډۍ او بیا وروسته د ملتان په ګډون پر یو شمېر نورو ښارونو کې د محرم پر لسمه د شیعه مسلک او سنی مسلک د ځینو تنظیمونو ترمنځ سختې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو تر څنګ په لسګونو کسان ژوبل شول.
تاسو د کوهاټ د حالاتو په اړه رپورټ اوریدی. اوس هم د پاکستان د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف پر یو رپورټ. د پاکستان چیف جسټس محمد افتخار چودھری پر پخوانی فوجي امر پرویز مشرف د هغه د حکومت په وخت کې د ایمرجنسی د نافذولو لوجې د خداري په کیس کې د حکومتي خط او غشتنې تر مخه د ججانو د نامزدګۍ لپاره کار شروع کړی او د دې لپاره د یو ټریبیونل د ټاکلو لپاره د ملک د بیلابیلو عدالتونو یا های کورټ څخه د نمونو غوښتنه کړې ده. جنرال مشرف له جلاوطنۍ وروسته په دې کال کې پاکستان ته سم شوی، بیا په ځینو مقدمو کې نیول شوی، خو وروسته عدالت تقریبا په ټولو مقدمو کې دی په ضمانت خوشي کړی. خو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې د آئین د ماتولو په جرم باندې د پرزت باندې دغه داری مقدمه کوي. تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راکوي.
د پاکستان وفاقی وزارت قانون چې کوم هغه د پخوانی صدر پرویز مشرف په ضد د غداری مقدمه چلولو په حق لا سپریم کورټ ته خط لیکلی وو، او سپریم کورټ ته ویلو چې د مقدمه د اوریدنې لپاره د خصوصي عدالت د لړکی جوړ کی، او د عدالت په درې کسانو درې ججانو باندې مشتمل کم چې د کیس اوریدنه وکي. دا خط د قانون سیکرټر بیرستر ظفر الله لخوا سپریم کورټ رجسټر ته لیکل شوی وو، او په دې خط کې دا هم ویل شوی چې څنګه دا وخت په موجوده وخت کې لکه 15 های کورټ چې پاره کې د اسلام آباد په شمول د څلورو صوبو های کورټ دي، نو حکومت لپاره په دې کې درې کسان لکه سپریم کورټ لپاره مشکلات برا پیخیږي چې دې کم درې کسان منتخب کی، نو سپریم کورټ د بدیل لړ کې د درې کسانو یو بنچ جوړ کی او هغه د کیس اوریدنه وکي. د دغه وروسته د سپریم کورټ لخوا چې کومه جاری شوی اعلامیه د پاره کې ویل شوی دي چې چیف جسټس د 15 های کورټونو چې په کې لاهور، سند، پېښور، بلوچستان او اسلام آباد شامل دي، دغه چیف جسټس سایبان ته دا خط لیږلی دی او ته ویل دي چې نن پوری دی د یو یو جج کم دی هغه د خپل طرف وټا کی او غیر منو د منتر اولی گلی. دا غی ورستو بیا په 15 ججانو کې با چې کم دی د درې ججانو د منتخب کوي، او دا غی ورستو بده پرویز مشرف په ضد باندې کومه د غداری مقدمه د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې، نو دغه بیا دغه اوریدنه به دغه درې رکنی بنچ کمی هغه به شروع کوي.
داو د جنرال مشرف د کیس په اړه باندې زموږ همکار چې تفصیل راکولې. او بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف وکیل وایي مشرف چې د خپل حکومت پر مهال کوم قدم اوچت کړی هغه د ملکي حالاتو د شکول لپاره کړی وو. د جنرال مشرف خلاف کیس دومره قوي دی چې هغه ته د سزا ورکړل سي. په دې اړه د قانوني چارو د ماهرونو نظرونه په دې رپورت کې اورو.
آئین او قانون ماهران حکومتی فیصله ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې کله په دغاړه د پرویز مشرف د وکیل احمد رضا قصوری نه تپوسو کو، نو دوی پرویز مشرف د ملک بچکولو د پاره اقتدار ته راغلی وو. د زیاتوی
اگر اتنا شارپ چوائس ہو جائے
کہ دومره سخت فیصله کول وی چې ریاست او آئین کې یو خوخ کړي، نو تاسو به کم اخلي؟ ریاست به خوخوي که آئین؟ که ریاست پاتې شي نو آئین به هم، پارلمان به هم وی، عدلیه به هم وی، او هر څه به وی. او که ریاست د لاسه لاړ شي نو بیا به د نړۍ په تاریخ کې ستاسو نوم لاندې راځي چې یو ملک کوچ په خپل تباہ شو خو د آئین لمن یې پرې نه خدا.
ورلد ہسٹری میں فوٹ نوٹ پر ذکر آئے گا کہ ایک ملک تھا جس نے آئین کا تو دامن نہیں چھوڑا، آپ تباہ ہو گیا.
ہمداراز د سیاسی او آئینی چارو یو بل کارپو او خبریال قریش خټک وای چې تر سو یو تن ته سزا نوی ورکړی شوی، تر هغه با خلق د آئین او قانون سره لوبې کوي. د زیاته کړه چې د پرویز مشرف په ضد فیصله سره با په حکومت دباو هم راځي. قریش خټک زیاتوي
چې کله کوم سیویل حکومت نه وی کوم مفادات چې دی هغه باندې کله هم گزار کولو کوشش کړی دی یا د سیویلین اقتدار په هغه باندې چې تشمو اقتدار یې له وی دغه امپوز کولو کوشش کړی دی نو فوج همیشه نه مزاحمت کړی دی او اوس هم په فوج کې داسې خلک موجود دي چې هغه د زړه نه دا ګڼي کې چې دا سیاستدانان چې دي دا کرپټ دي او دوی دا ملک نشي چلولی نو که داسې قسمه څه هم اقدام کېږي د سیاسي حکومت د طرفه نو ظاهره ده په فوج کې به د هغې مزاحمت هم وي او هغې به زړه بداوې هم پکې پیدا کېږي.
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپوه رحمت خان وردګ بیا وایي د چودري نثار علي خان بیان د پینډې پیښې نه د خلکو توجه اړولو کوشش دی. د ده په خبره چې کله نه آئین کې شپږم آرټیکل راغلی دی د هغې ورځې نه د آئین ماتونکو او د هغوی د مرستیالو په ضد کاروایي په کار ده. رحمت خان وردګ وایي
1977 او 1999 کې دوه مارشل لا راغلي دي. زه دا وایم چې دې دو مارشل لا ګانو کې چې کم کم د ضیاءالحق کم کم دے مشرف کابینہ کی ہو اور چکم جو جانو جو تھوڑو مارشل لا لا جائز قرار رکھڑے ہوا ہائی ہوم دے ٹولو مانے آرٹیکل سکس مکار دے سو تک مدہ آرٹیکل سکس دے ٹولو مانے لگی دا سر مشرف مانے بولے لگی
دیادوانے دا چھ پرویز مشرف پا اول زل پا دولسم اکتوبر 1999 کال دا ہاغ وقت وزیر اعظم نواز شریف اونی ولو او دا ہاغ حکومتی ختم کرو او پا دویم زل یہ بیا پا دریم نومبر 2001 کال ملک کے امرجنسی لگولا او دا شان یہ تقریباً لس کالا پا پاکستان حکومت وکړو.
دا مشال ریډیو دا
د پښتو سندرغاړو مسکا او سپوږمۍ مور بیګاهغه وخت و چې څو چې پرګاډو یې پېښور اشنغر کې دای څه وسوي د چاروک پوینا پېښه کې د مسکان او سپوږمۍ ورندار سخت زخمی شوی. د پولیس وای د سندرغاړو په جنو کسانو د ډزو دا وکړي او اف آی آر ترچ کړی دی خو دوی په اړه خپل تحقیقات کوي. تفصیل به له پېښور د خپل همکار په ریپورت کې وورو.
تیره شپه په اشنغرۍ کې د دوو مقامي موسیقارو خویندو سپوږمۍ او مسکان په ګاډي د ډزو په پیښه کې د سپوږمۍ او مسکان مور وژل شوې ده او ورندار یې په دې پیښه کې سخته ژوبل شوې ده. په دې لړ کې د اشنغرۍ تانې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دوی ګاډي د اشنغرۍ د مال ګودام روډ نه تیرېدلو. د اشنغرۍ تانی یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې اف آی آر د مسکان لخوا درج کړی شوی دی او په اف آی آر کې دوی په دوه معلوم او یو نامعلوم تن باندې داوا کړی ده. د دې پیخې په لړ کې مو د سپوږمۍ او مسکان سره د رابطې هڅه وکړه خو دواړه خویندې د خپلې مور د مرګ له وجې د هغې د پاتېحې او جنازې په مراسمو کې مصروفې وې او په دې وجه هغوی د مشال ریډیو سره تر دې دمه په دې لړ کې څه خبرې اترې ونه کړې.
د پېښور کې د سندرغاړو مسکا او سپوږمۍ د مور وژنه په دې اړه مو تفصیل اوریدلې. د خیبر پښتونخوا د قامی وطن پارټي او تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو وروسته خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو شمیر زیات شوی دی. شنونکي وایي چې حکومت ته به اوس قانون سازي کول لږ ګران وي. قومي وطن پارټي هغه وخت له حکومت ووته کله چې د تحریک انصاف په مشر کې د حکومت د دوی دوه وزیران له چوکۍ څخه لري کړل. د حالاتو د شنونو د لپاره زموږ همکار له ځینو کارپوهانو سره او خپل د قومي وطن پارټي له مشر سره له یو مشر سکندر شیرپاو سره خبرې کړې او دا ریپورت را لښړې دي.
قومي وطن پارټي د صوبایي حکومت نه جدا کېدو وروسته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره زیاته او حکومتي اتحاد پوزیشن د مخکې په نسبت کمزور شوی دی او سیاسي کارپوهان وایي چې دغه نه صرف د تحریک انصاف صوبایي حکومت ته په راتلونکي وخت کې خطر جوړې دي شي بلکې په اسمبلی کې دننه حکومت ته قانون سازي کې به هم ستونزې وي. د قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن او صوبایي اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني ریډر سکندر خان شیرپو مشال ریډیو ته اول چې دوی به د اپوزیشن ګوند په هیڅ د حکومت هر هغه ګام مخالفت کوي کوم چې د صوبې او د خلکو په ګټه نه وي. خو بیا هغه زیاتوي چې د دوی ګوند غواړي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خپل وخت پوره کړي او خلکو سره کړي خپل ژمنې پوره کړي.
برپور کردار بازا ہوگا اور کمی چی دا حکومت غلطے دی یا دی نچ کمی کوتا ہے کی جی داغے با برپور نشاندہی بکو منگا ودا غوالو چی دی دا راہ فرار ورنکو اور دی دے اخبل دا ٹائم پورکی اور وہ دی خی چی دی اخبل مادی سر ترسولی شیو کنا
بلخوا دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک خپل یو بیان کی ویلی دی چی دا کامی وطن پارٹی جدا کی دو رستو ہم دا دوی حکومت تا سخطر نشتا او دا آزاد غړو په شمول دوی په صوبای اسمبلی کې آتش پیتو غړو حمایت لري دا پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف 53 د جماعت اسلامی اته او عوامی جمهوری اتحاد 15 ممبران دي صوبای اسمبلی کې دوه آزاد غړي جاوید اکبر او جمشید مامن تر اوسه پورې حصے او ګوند کې شمولیت نه دی کړی خو بیا جمشید مامن وایي چې هغه د حکومت مرسته کوي خو حصے او ګوند کې شاملېدو پریکړه یې نه ده کړې دغه شان د سیاسي چارو کارپو او د پښتونخوا په حالاتو نظر لرون کې قریش خټک وای چې تر سو پورې پاکستان مسلم لیگ نواز د حکومت خلاف سګام نوی پورته کړی خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ته څه خطر نشته خو بیا هغه وایي چې د مضبوط اپوزیشن په موجودګۍ کې به حکومت ته قانون سازی کول ګران وي
قومی وطن پارٹی دا حکومت نظر اکڑیشوا دا غی سر بعد دی نورو اتحادی پارٹیانو پزلونو کی ہم سا تاوتری خوالے پیدا شوی دا کچی دا پارٹی لیڈرشپ او نا دا نور اتحادیان چی دی پتی سلسلہ کی پا اعتماد کیا ہستی شوی ہو دا قانون سازے را پارا پا اسمبلی کی دا اکثریت ضرورتی او دا 53 اپوزیشن ممبرانو پا موجودگی کی
دا یادونې ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د غړو ټوله شمېره 143 چې 53 پکې مخالف ګوندونو او 68 د حکومتي ګوندونو شمېره ده او د صوبایي وزیرانو اسرار الله ګنداپور د مرګ او د یوسف ایوب نا اهلی نه پس د اسمبلی دوه چوکې خالی شوي دي چې ډېر زر به پرې زمینی ټاکنې کیږي د کوم نه پس چې به صوبایي اسمبلی کې د ګوندونو صحیح پوزیشن څرګند شي
پختو وای مشال ریڈیو وار
د گارڈین رسپانی په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو د رپورټ لمخې د افغان سرتیرو بریاو باوجود په یغیتوب تر هغو روان وي تر څو چې د پراخه ناقانونه لارو طالب او سوالو مالی مرستې ترلاسه کوي. د رپورټ لمخې په 2012 کال کې د افیمو له ناقانونه کاروبار څخه طالبانو آمدن 155 میلیونه ډالر ته رسیدلی وو. تفصیل به د مشاهد اسرار له مومند واورو. د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو د رپورټ لمخې په تیر یو کال کې د افغانستان دننه شاوخوا 2000 طالبانو ته مرګ جوبله اوړېدلې یا ژوندې نیول شوې دي. رپورټ زیاتوي د افغان سرتیرو بریاو باوجود به یاغیتوب تر هغو روان وي تر څو چې د پراخه ناقانونه لارو طالب وسلوال مالی مرستې ترلاسه کوي. د رپورټ لمخې په 2012 کال کې د افیمو له ناقانونه کاروبار څخه د طالبانو آمدن 155 میلیونه ډالرو ته رسیدلی وو. البته د ناټو گاډو د حفاظت په بدل کې طالبانو ته د امنیتي کمپنیانو لخوا ملاویدونکو پیسو کې کمی راغلی. دا وروسته له هغو چې ناټو د خپلو مرکزونو تړل پیل کړي دي. په رپورټ کې دا هم خبرداری ورکړل شوی چې طالبان په غیر قانوني توګه قیمتي کاڼي راوباسي او بیا یې خرڅوي. رپورټ زیاتوي باید چې افغان حکومت په سنتي توګه تیاریدونکي چونکي توکي د بم جوړونکو طالبانو لاسو ته لتلو څخه د بچ کولو لپاره ګامونه پورته کړي. مقاله کې راغلي په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په دوو ځنمرګو برید کوونکو د دې لپاره جنسي تیرې شوی وو چې دا رنګ میشن څخه سرغړونه ونه کړي. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د هغه تمنچو استعمال زیات شوی چې ډس کولو پر وخت اواز نه کوي. په مقاله کې راغلی دی د تیر کال په پرتله سږ کال طالبانو ته درې چنده زیاته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د رپورټ جوړونکي وایي په تیرو 1200 میاشتو کې د افغان امنیتي سرتیرو کارکردګي ډېره ښه پاتې شوې او تر دې پورې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې یې هم بیا نیولې دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې وړاندې راغلی دی طالبانو په روان کال کې ډېرې کمې بریاوې لاسته راوړې دي
او دارنګ په ډیرو ځایونو کې یې ولسی ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی. خو دا ده چې تشدد کچا دا صحت ته په لوړېدو ده چې په 2010 کال کې هم نه ولیدل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې نړیوال جنگي مشن راتلونکي کال سر ته رسیږي، یاد رپورټ په حالاتو کې د موقتی بهتری ډیر لږ امید ورکوي. په کابل کې مشاورتي لویا جرګه کې پر دې بحث کیږي چې آیا د 2014 کال وروسته به د افغان سرتیرو د ملاتړ لپاره بهرني پوځیان پاتې کیږي او کنه.
د ګارډین ورسپانې رپورټ هم له اسرار علم مومند اوریدلې. وال سټریټ جرنال ورسپانې کې چې په ډرون برید کې د تریکي طالبان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته اوس د دغې ډلې ترمنځ اختلافات دومره ژور شوي چې ځینو ډلې پر یو بل خونړي بریدونه هم کړي. بل خوا د طالبانو ویاندوان دا رپورټونه بې بنیاده او د دشمن د دوی په وینا پروپاګاندا ګڼي. د دې رپورټ غټ کې له بشیر غواښ اورو.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې تیره میاشت په یو امریکایي ډرون حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژنې وروسته اوس د دغې ډلې د جنګیالیو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شوي دي. د رپورټونو تر مخه د نوي ډیر سخت دریځ مشر ملا فضل الله او ملګرو سره یې هغه وسلوال اختلاف لري چې د حکومت سره د مذاکراتو ملاتړ کوي. د ورسپانې په خبره دی روسیو کې طالبانو په شمالي وزیرستان، کراچۍ او په ځانګړې توګه د وزیرستان په شاول کې پر یو بل بریدونه وکړل. د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د مسعود طالبانو مشري خان سید سجنا کوي چې د مشر کېدو لپاره غوره کس بلل شوی و، خو د طالبانو شورا ملا فضل الله مشر ک. وال سټریټ جرنال لیکي چې په دې غونډه کې خان سید سجنا هم موجود و خو هیڅ یې نه ویل او خاموش و. ورسپانې ته یو طالب قومندان ویلي چې پاکستانی چارواکي د خان سید سجنا ملاتړ کوي او کراچۍ کې د حکیم الله مسعود وسلوال پنهخه کوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکي تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو د ډلې په نسبت همیشا یو تیتو پرک قوت پاتې شوی. پاکستانی طالبانو له هغه وروسته ډیر زور وموند چې په 2001 کال کې امریکایي پوځیانو افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت چپک. که څه هم دوی د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر خپل روحاني مشر ګڼي، خو پالیسین یې له هغوی مختلفه دي او ډیر پام یې پر پاکستانی پوځیانو بریدونه تبي. دوی د القاعده وسلوالې ډلې سره هم ډیر نږدې تعلق لري. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي اوس که څه هم د پاکستانی طالبان ترمنځ د ژور اختلاف رپورټونه راځي، خو د دوی ویان شاهد الله شاهد دا د دښمن پروپاګاندا او تبلیغ بولي. جنوبی وزیرستان کې د مسعود طالبانو قماندان خان سید سجنا یو وین اعظم طارق هم دا رپورټونه رد کړي او وایي چې ټول طالب وسلوال د ملا فضل الله په مشرۍ راضي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلی سیمه درازنده کې خلک وایي چې د غلطه سکولونه ستا خو د تعلیم معیاري ډیر خراب دی. ځای اوسیدونکي تور لګوي چې چارواکي د دې پښتنه نه کوي چې سکولونه ته استادان په وخت ورځي او کنه، او آیا په سکولونه کې زده کوونکو ته سبق هم ورښودل کیږي او کنه. غوي هڅې خپل وخت تیروي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټ واورو.
د نور پښتونخوا په سیر موجوده کړکه جنو حالاتو د نیمه قبایلی سیمه درازنده تعلیمي ادارې او تعلیمي ماحول هم متاثر کړای دی. په دغه اولې سره د سیمه یو مشر یونس خان شرانای په دا رنگ راغیږي.
درازنده نیمه قبایلی سیمه کې خو لکه څنګه چې نور منځنۍ پښتونخوا د قبایلی سیمه ده، په هغه کوم حالات راغلي دي د موږ ډېر متاثر کړي. یو ماکمه تعلیم نه ټولې ماکمه سره دي چې نار او قسم دی چې سره نو د انتظامی افسران په اړه شکل پیوټي غواړي چې په کوم شکل به اول له استادانو ځکه د سرکاري الکارو ځکه دی چې غوښتنه کېدله. نور تعلیمي ماحول ډیر په بدبختی دی، نه اړیکان غوري په شوق سبق وی، نه استادان غوري په شوق روشي.
صوبیدار ادم خان شرانای هم په نیمه قبایلی سیمه درا زنده کښې تعلیمي صورتحال ناسم بولي.
زموږ تعلیمي معیار
هیواد کمزوری کازی موږ ټول خلک په یو تکلیف کې راګیر یو لهر طرف ځاخه سی یو خو علاقہ نیم قبایلی علاقہ دا کالجونه ستا ور سکولونه ستا سکول د سکول ماحول د کالج ماحول څنګه سره کوشل څنګه یې کال چې کامیاب او تعلیمي معیار نن سبا سبا 2% نه دی پاتا
مشال ریډیو د کابلانو دغا وشونه پسیمک شه د ایجوکیشن افیسر قدیم خان مروتا چوش والے اغوی پا دا رنگ زواب وکا
در از این دی ایریا چه سورا پوری دا که دا طول سو فنکشنل علاقی دی او سی عبادی دی مانی سینگ آغا طول شوری دا نا سکول پا چه رنگ دا نا چه تا یو سکول بنس دا و ما طول دیریکران نن موجودا تیم چه ها سیکرٹری کال دی ما دی ایف آر پا مانی ترینگ ویزیت بانده روان دی مولا دیریکریت پا مانی ترینگ ویزیت بانده باقایده طریقه سر چلو دا
قدیم خان مروت دا ها زیاده کڑا چه پټول پښتونخوا خصوصا قبایلی سیمو کې نیمه قبایلی سیما درازین دا اغاز سیما دا چرتا چې ایک یو تعلیمی اداره د ما بي برا پېښو په وجه نډنګا شوی او نه دلته چا استادان د تعلیم ورکولو نه مانه کړی دی
د خیبر پښتونخوا د درازین دی د سکولونو د حالت حال مو اوریدلې اوس هم یو نیمه بجه سوی دا مجید بابر به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
نن د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د ګردبندۍ یا کرفیو دویم ورځ د تیر ورځ په کوټ ښار کې دوه فرقه ییزو ډلو ترمنځ د پړدو کې د درو تنانو د وجنې نه پس انتظامی په یاد ښار کې ګردبندۍ لګولې وو په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ته د پولیسو چارواکو نن ویلي چې د ګل پش په یاد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه غوښتنه منلې چې د پخواني پوځي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې چلولو په لړ کې د اعلی عدالتونو په ججانو مشتمل یو ټریبیونل جوړ کړي افغان ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا ولایت پرونی 14 چې وو تن کې ماشومان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلې ده اخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنو ته پستول شوي ایمیل کې په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دي د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان مړه جوبل او یا نیول شوي دي د امریکا د دفاع وزیر په ترکیه کې وایي په ترکیه کې زبردست شوی د میزایل ضد پټریاټ سیستم د موجودیت موده د یو بل کال لپاره هم وغځوي ایرانی چارواکي وایي د روانې میاشتې په سر کې په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان صوبه کې د یو وکیل د وژنې په تور درې کسان نیولې دي امریکا پلان لري چې په دې بیا کې د امنیتي وضعیت د ښه والي په هدف د دې هیواد له 5 نیولې طرف 2000 پورې سرتیري وروزي
دا مجید بابر چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کړل اوس د پاکستان مطبوعات څوی د مشال ریډیو همکارې راته وړاندې کوي
آج رسپاڑا خپل ادارې کې لیکي موجوده ګرانې لوجي غریبانان او په خاصه توګه تنخدار طبقه یو شمیر مسلو سره مخ شوې ده او بیلونو او پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه لوجي د دوی کورنۍ بجټ متاثر شوې دي ادارې زیاتوي بلړخت د خوراک څخک شیانو کې ملاوت انساني صحت لپاره خطر پیدا کولی شي او د غرنګ یو مسله ډاکټرانو ته زیات فیسونه ورکول نه پس جلی دوایانو هم خلک یو شمیر مسلو سره مخ کړي دي ادارې وایي د ضلعو په سطح د انتظامیا د شیانو نرخونو کنټرول کول لپاره سره حکمت عملی دی جوړ کړی او په دې کې ځان سره منتخب نمائندې او تاجرانو مشورې دی هم شامل کړی ادارې په وینا خپل منسي اتفاق او د مسلو ادراک پرنا کې دی نرخنامه تیار کړی شي او په دغه باندې دی د سرایت بغیر عمل وکړي شي ادارې وایي ناجیز منافع باندې قابو موندل لپاره ضروری ده چې د ضرورت شیانو په معیار او اخراجاتو په اړه د تجزیه وکړي شي نو په دې ټول اتفاق کولای شي ادارې اخیره کې لیکي حکومت له پکار د ملاوت خاتمه لپاره د لیبرټریانی فعال کړی او سره ماهرینو خدمات ته هم تر لاسه کړی شي او د رنګ جیلی د ویانو په اړه هم د کاروایي ضرورت دی او د دې د شناخت په اړه د اولس آگاهی هم ضروری ده جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د اشوري په ورځ په پنده کې د دوو ډلو ترمنځ شو نخته پوره کام د اندېښنې سره مخ کړی دی ادارې وړاندې کوي چې راتلونکي کې د داسې قسمه پیښونو بچ کېدو لپاره ضروری ده حکومت د مصلحت نه کار وانخلي او چې څوک هم د پیښو کې ککړ وي چې اغوی را سرګند کړي او سخت سزا ورته ورکړي شي او دا چې د پیښې د محرک تحقیقاتو هم پلټنې دی وکړی شي چې د دې په شا د چا لاس دی. د ادارې په وینا چې اوس دغه پیښې ویډیو هم مخې ته راغلې ده، نو په دغه پیښه کې چې څوک هم ککړ وي هغوی ته د دې ویډیو په ذریعه رسېدل اسان دي. نو باید چې حکومت ټول حقایق ولس ته ښکاره کړي او ذمېوارو ته سخته نه سخته سزا ورکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو نه بچ کېدو لپاره غوره اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې د پخواني فوجي ولسمشر خلاف د غداري د مقدمو د چلولو اعلان کړی چې وادې د یو شمېر امنیتي او اقتصادي مسلو سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز بیا په خپل رپورټ کې د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې په اړه لیکلي چې مهمې خبرې یې له فرخنده وزیر اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان حکومت تیر تور پر زول دوی بعد دغه هیواد د پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف خلاف د شپږم آرټیکل لاندې مقدمه چلوي. ورسپانه لیکي دا به په دغه هیواد کې یو لویه خبره وي کچېری یو پخوانی پوزي مشر ته پردي سزا ورکړل شي چې د خپل اختیاراتو غلط استعمال یې کړي. په دغه تورونو کې یو کس ته د مرګ سزا هم اورول کېدای شي او سیړونکي وایي دا په دغه هیواد کې یو بل سیاسي کړکیچ مخې ته راوستل شي. دغه فیصله په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف په هیواد دننه د اقتصادي او امنیتي مسلو او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه د چیلنجونو سره مخ دی. وزیر اعظم نواز شریف چې په هیواد دننه د خپلو بهر ملکي دورو له وجې د سخت تنقید سره په داسې وخت مخامخ دی چې خلک وایي باید هغه لومړی د ولس مسلې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا سره اړیکې هم پر دې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې. کله چې په یو امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر اوجل شو او پاکستان یې پر دغه مخالفت وکړ چې دې سره د دوی د خبرو عمل ته زیان ورسید. په داسې حالاتو کې پر مشرف د غداري مقدمې چلولو په هیواد کې یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. پرویز مشرف په اسلام آباد کې په خپل کور کې نظربند وو. په دې وروستیو کې په ځینو کیسونو کې ضمانت وشو او اوس یې دوبۍ ته د مور د لیدلو لپاره د اجازت غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز په خپل یو بل رپورټ کې لیکي په کابل کې د هغه ځای سره تیره اونۍ یوه موټر بمی چاودنه وشوه چیرته چې د مشورتي لوی جرګې میلمانه راغونډیږي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. دغه حمله د ښکاره کوي وسوال د 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې د امریکا د موجودګۍ سخت مخالفت کوي. د تیر خالي د ورځې دغه بمی حمله هدف د افغانستان د جمهوریت د ودې په اړه هلو ځلو ته نقصان رسول وو. مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې ترسره کیږي په کې به سناسه 2500 کسان ګډون کوي. د امنیتي تړون په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو کې سلیری ساته په افغانستان کې تیر کړل او د ولسمشر حامد کرزی سره یې په هغه خبرو بحث وکړو په کومو چې دواړه هیوادونه اختلافات لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سنزو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د امنیتی تړون په اړه باندې راغوښتل سوی مشاورتي لوی جرګې تیارانی پای ته تقریبا رسیدلې دي. په دې جرګه کې به د درې ورځنۍ جرګه وي چې له 20 نومبر څخه پیل شي. تفصیل به د مشال د همکار په رپورټ کې واورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د هیواد له بیلو ولایتونو څخه د جرګې یو شمیر ګډونوال کابل ته را رسیدلی دي. دوی وایي د جرګې د ګډونوالو د نمونو ثبتول له پرون راهیسې پیل شوی دی. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شهید دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه د جرګې د ګډون کوونکو 1500 تنه کابل ښار ته رسیدلي او نمونه یې ثبت شوی دی. حسیني په شهید هم وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون اسناد به د جرګې په دوهم ورځ هغوی ته ورکړل شي. یاد کمیسیون وایي په دې جرګه کې به 2500 تنه ګډون وکړي. بلخوا د دې جرګې د امنیت لپاره د افغانستان د امنیت شورا یوه غونډه کړې او ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې جرګې د امنیت لپاره د تدابیر جدي کړي. د ښار په مختلفو سیمو او واټونو کې د امنیتي موظفینو تګ راتګ، تالاشۍ او هڅې د نورو ورځو په نسبت زیاتې شوې دي. ځینو کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د لارو او سړکونو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخ شوي دي.
زما نوم سباون دی. تدابیر په دې حالات باندې برابر شوی دی چې رش د سرکونو په سر باندې زیات دی، مشکلات خلک ته ډیر جوړ کړی دی.
زه محمد ابراهیم امینی نو میګم. تدابیر خو ډیر زیات ستونزې رامنځته کړی دی، مثلا لارې ډیر زیات بندې وي او خلک په خپل وخت خپل دفترونو وظایف ته نشي رسیدلی.
د دې امنیتی تدابیرو سره سره خلک بیا هم له نامنه یو اندېښمن دي، ځکه چې د تیرې شنبې په ورځ د دې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې 14 تنه وژل شوي او سکم 13 ټپیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. قبایلی سیمو د مارشل آرټ لوبغاړي وایي چې دوی په لاهور کې په قامي لوب کې د برخه اخیستلو لپاره پوره تیاری نکړي دي. دا لوبي په دسمبر میاشت کې کیږي. د خبر ایجنسی د مارشل آرټ لوبغاړي وایي دوی د لوب کې د ښه سیالۍ لپاره هیله مندي. د مشال ریډیو همکار په دې اړه تفصیل لري.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن په وینا د روان کال په دسمبر میاشت کې به د قبایلی سیمې مارشل آرټ لوبغاړي هم په لاهور کې په کامی مارشل آرټ ټورنمنت کې برخه اخلي. د قبایلی سیمې د مارشل آرټ ټیم لوبغاړي وایي چې دوی ورته خپل تیاری پیل کړی دی او غواړي چې په دې ټورنمنت کې ښه پوزیشن ترلاسه کړي. په دې حقله په خیبر ایجنسی کې د مارشل آرټ یو لوبغاړی نور اسلم مشال ریډیو ته وایي اوس د هډ کوارټر لاور نه موږ له دعوت راغله نېشنل ټورنامنت هغه زما په خپل هم په ټوکیو جاپان کې په 2007 کې ورلد چمپیئن شپ کې حصہ اخیستی و. اوس دې ټورنامنت ته موږ تیارې شروع کړې، زما په خپل هم تیارې شروع کړې او نور کھلاڑیان هم تیار کړې دي. او د یادې سیمې د مارشل آرټ یو بل لوبغاړی سیراج په دې کمی ټورنامنت کې د برخه اخیستو او تیاری په حق له خپل احساسات صدا سے وړاندې کوي.
مونږ ورته ساده پور خپل ځان ریډی کړای، ځان هم تیار کړای. ما خپل دا ډومبای ټورنمنت دې ته زما خپل باندې ډیر زیات لخه، ځکه چې دا یو فایټر د پاره دا سي ټورنمنت ته سلیکټ کېدو دا یو ډیر غټه خبره. زم چې زلاړ شم التا مقابله او غټم کوونه غټم کم اس کم هغه ماحول مونږ ګورو دا انجای کړ، ځکه دا زما لپاره ډیر غټه خبره.
د مارشل آرټ لوبغاړی نور اسلم زیاتوي چې دې ټورنمنت ته به د دوی مشر استاد د جاپان ناراضي او دوی ته به تربیت هم ورکوي.
جاپان نظمونگا یو مشر نمائندہ ورڈ چیف چدے کنجی میں ڈوری دارا روان دے دا مونگ پارا ڈیرا او بل خاص کر دا فاٹے پارا ڈیرا فخر خبر آ.
دا فاٹا اولمپیک اسوسییشن دا وینا تر مخی دا قبائلی سیمی مارشل آرٹ لو بھاڑو سر با ہر ڈول مرستا کوی او پا دے ٹورنمنٹ کی با دا دوی شرکت یقینی کوی.
سروے
دا مشال ریڈیو کلتوری خپرونا دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوې ګلابا یت سرسه ګلابا.
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا هغه ځال چې خپل خپل ګسره هغه شریک کړي.
سروې تاسو د نهې پروز تماسیګر په سلور نیمې بجې او د خالی پروز تماس پخین په درې نیمې بجې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اورید. نن ورځې په ځوانانو ژغ خبرونه کې د ننګرهار له علي شنوار سره مرکه او په پېښور کې د لاس کول په نامه د تنظیم مشر معراج هم سره خبرې اوري. د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د ځوانانو لپاره د جوړ شوي میلې حال هم درکو. دا پروګرام تاسو ته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
رخپل قربای سره لمومن سلامونه منی. د نن ورځې په ځوانانو غک خبرونه کې د ننګرهار له الیا شینواری سره مرکه او په پېښور کې د لاسګل په نامه د تنظیم مشري میراج همایون خبري اوري او د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د ځوانانو لپاره د جوړې شوې میلې حال به هم درکوو. لمشالې سره اوسئ. د خبرونې پیل د آلیا شینواری لمرکی کوو. نوموړی د افغانستان له ننګرهار ولایت سره تعلق لري، خو دا مهال په پېښور کې ژوند کوي او په کراچۍ کې د طب په یوه کالج کې زده کړې کوي. دا وایي د لسو کالو په عمر کې یې خپلې تعلیمي زده کړې شروع کړې دي او دا رنګ د اتم جماعت پورې یې دوه دوه امتحانونه په یو ځل د لومړي پوزیشن سره پاس کړي دي. آلیا چینواری وایي له سبق سره یې ډېر شوق و، خو په افغانستان کې د طالبانو په دوره کې له 1996 نه تر 2001 کال پورې د جینکو په تعلیم بندیز و، نو دې نشو کولی چې سکول ته تللی وي. خو چې کله یې کورنۍ پېښور ته کډه شوه، نو هلته دې د لسو کالو په عمر کې په سبق لاس پورې کړو.
لکه ما غوښته چې زه سکول کې داخله شم او سبق ویم، کور والام لګه لګه خوښم نه و چې څنګه زموږ د خلکو هغه فکر دی چې دا اوس لکه غټه جیلۍ ده او دا به سکول نه ځي او دا به اوس دې نه وروسته سبق زده کوي او لس کلنۍ نه اوښتې ده. نو بیا به ډېر لکه په ډېر شوق مو، نو دا مور او پلار چې دي هغوی زما د شوق په خاطر باندې زه په سکول کې داخله کړم. ما ون کلاس چې دی هغې کې داخله وکړه، لس کلنه یوله تقریبا لس کلنه وم، یولس کلنۍ کې عمر و چې زه په اول کلاس کې داخله شوم. اول کلاس کې چې داخله شوم نو ما اول کال همداسې ویل، بیا ما دویم کال ډبل پروموشن وکړ، دریم لاړم، بیا ما عمر خپل ځان مچ دی هغه ما کوشش کړ چې زه خپل عمر سره برابر هغه ته لاړه شم کلاسونه ویم. بیا ما تری دریم کلاس کې دی هغه ویل یو کال، او بیا ما د څلورم ډبل پروموشن وکړ او سره ور سره ما پوزیشن برقرار ساتلی و. په ون کلاس کې زه لږه عمر لم زیاته وم او تغیر شوق ما ډېر و، هلته زه پوزیشن هولډر وم، فرسٹ پوزیشن هولډر وم. سیکنډ کې ما هغه وکړ ډبل پروموشن وکړ، او تھرډ کې چې دی بیا هم پوزیشن هولډر وم. بیا په فورتھ ما ډبل پروموټ کړ، ففتھ لاړم، ففتھ کې زه پوزیشن هولډر کې فرسٹ پوزیشن نه ډاون شوم، سیکنډ ته یو وخت لاړم خو بیا ته ما ریپلیس کړ.
الیا وایي له پرایمری څخه د وته وروستو هم هغه په یو ځل د دوه امتحانونو ورکولو عمل جاری وساتو.
بیا ما اتم کلاس دغه فرسٹ ټرم پیپر ور کړی او هغه کې ما 79% راغلی، ما ټارګټ 60% او ما پرسنټیج چې دی هغه 69% راغله. نو بیا زه ایک ته پروموټ شوم، دا سی بیا زه په سلسله باندې اتم نه هم لسم مویل میټریک مو وکړه، میټریک کې ما هم مارکس راغله. بیا ما سیز راغله نه فارغه شوم، جنا کالج ته لاړم په میرټ باندې، جنا کالج کې ما ایف ایس سی وکړه، او هغه نه وروسته چې دی زموږ د افغانستان د ریفیو ماجرینو سیټونه وو، په هغې کې لږ مشکل را پېښ شو، هغه د پاکستان سکالرشپ کې اچولی دي مخکې د ماجرینو سیټونه وو د طب د پښتونخوا د طب پوهنتونونو کې. نو ما هغې لپاره هڅه کړې چې زه پښتونخوا د طب پوهنتونونو ته لاړه شم سرکاري ته، خو هغه کال زما په دې کې ضایع شو چې ما دلته ټیسټ کې ډېرې زیاتې ښې نمبرې مې اخیستې وې په ایټا ټیسټ کې، خو زما دغه ونه شو. په افغانستان طرف نه خلک ریکمینډ شو په دې سیټونو باندې، زما کال په دې کې دغه یو هغه بیداره کړه هغه کې ځای شو، او څه کال ما بیا کوشش وکړ او بیا بالکل د افغانستان طرف نه سکالرشپ کې زه دغه لپاره ریکمینډ شوم طب لپاره، او فی الحال زه په کراچۍ کې ما هغه شروعات وکړه د طب د اول کال کې، ډي بي اس اول کال ما شروع کړ.
الیا وایي که څه هم د زیات عمر له وجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي، خو بیا یې هم خپل حوصله ونه بیلا او ځان یې طب کالج ته بریالی کړو.
چې زه به کله ون کلاس کې داخله شوم نو زما عمر ډېر زیات، ټول کلاس کې زه غټه وم، نو هغه کله کله به چې ما نه دغه لکه هغه غوندې شو ما به سبق زده، نو هغه به ویل چې دا خو دومره غټه ده په کلاس کې، نو دیم چې نه زده د چا به زده، نو ما ته به ډېر ځان دغه شو. تر دې چې ما په اول کلاس کې داخله وکړه هم زه لکه هغه دومره خفه شوم چې ما ویل دا خو ډېر عمر دی، دا به څنګه ته سر ته رسوي چې داسې خبرې ته اوري. عموما خلکو نه داسې خبرې څوک اوري، خو ما لکه هغه خبرې دا بېرته نظر انداز، ما بېرته هغه شاته واچولې او ما کوشش وکړه چې زه خپل عمر سره خپل ځان سبق مچ دی لیول هغه خپل عمر سره برابر کړم. نور خو مشکلات هم سره راغلي شوي دي، ډېر خلکو ما پلار ته ملي دي چې یاره دا خو د لور د پدې باندې ولې دومره ځان سړی کوي، دا دې دا سبق شو، د دې هغه سبق شو، ما سره ډېرې زیاتې خواري زما پلار وکړې او اوسه پورې را سره کننه پورې. نو دغه خبرې به ما له هغه راکړي چې زما په سر باندې ما پلار ته څوک داسې خبره وکړه، او هغه ما لپاره دومره کوشش کړه. نو بس دغه مشکلات یې ټولو خویندو سره دي، او
الیا وای کڅه هم پښتنه پیغلې یو شمیر مشکلات لري، خو بیا هم دوی لاره پکار دي چې خپل همت ونه بیلی.
دا زما د پاره ډیره خوشاله خبره ده، ټول پښتنو د پاره، ټول زمونږ خويندو د پاره ډیره خوشاله یم. زه هم دا کوشش کوم چې دغه رقم څومره چې زمونږ نورې پښتني خويندې هم دغه سیمه کې راشي. زمونږ ډیره سخته لکه خلک ډیر سختي، کورنۍ سخته، خو ما خپل کوشش وکړ او ما له چدای شاباسۍ او لاسنیوی خپل کورنۍ راکړ او تر دې حده راورسولم او نورم زه د هغوی په تکیه باندې نو مخکې نو ډېر پرمخ تلل واړم.
دا وه الیا شینواری چې د افغانستان له ننګرهار سره یې تعلق لرلو. نوموړی وایي په خپل وطن افغانستان کې یې د طالبانو په دوره کې سکولونه تړل شوي وو، نو په پاکستان کې یې خپلې زده کړې ترلاسه کړې دي. الیا زیاتوي د طب په څانګه کې تر لوړ مقام پورې رسیدل غواړي او دارنګ بیا به افغانستان ته ځي او هلته به د خپلو خلکو خدمت کوي. د لاس ګل په نامه یو تنظیم چې په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې د ځوانانو او پیغلو د ژوند د بهتری لپاره د کلونو راهیسې کار کوي، د دې تنظیم مشر له مشال ډو سره خبرې کړي. معراج همایون وایي دوی دا اداره لومبه په کورونو کې ناستو پښتنو پیغلو لپاره شروع کړې وه چې دا رنګ هغوی هم د سړو په څیر د ژوند په دې منډه کې شامل شي.
د لاس ګل خو ډیره زړه اداره ده، سلیخ کار له تقریبا برابرۍ کې ځام سٹارټ کړو مونږه او سٹارټ کړو اصلي کې خزو د پاره او د ځوانانو ځانه د خزو جنہ کې ناواد کړی دي کور کې ناسي یا نوی نوی وادي شي تل کله کله پنځل سکان راونی ستر پنځي سکان عمر کې کور کې چې ناس سخت پابند ځای کې تعلیم موقع ورته ملایي دي دا غي د پاره چې سو کو
معراج همایون وایي د ژوند په دې منډه کې د پښتنو پیغلو د شاملولو لپاره هغوی دوه لارې خپلې کړي، یوه د تعلیم او دویمه د هنر.
نو دا به اوس نوم نه شروع کړی د صوبې ضلع نوم شروع کړی د باچا کلی نه اخر به کور کې راغونډې کړې هغوی ته به نه هغو چې کخیده به ورته خوله ګلونه جوړ به کول نو ګلونه چې به کول هغې له به پنسل نیول نه ورتل چې هغه ټریس به کول نو چا ماشوم پسې به ګرځېدل چې کوم مکتب ته به تلم بیا ور سره زر هغه شروع کړي چې اوس الف بی پی اتای سکه یو یو دوه درې چې کم از کم خپل حساب کتاب خپل شي که پنځوس روپۍ ګټې که شپېته ګټې که سل ګټې که هسې خپل حساب خو شي کولی شي که نه نو دکه پروګرام زمونږ اخ کتی دغه مقصد زمونږ دغه دی.
معراج همایون چې د لاس ګل په نامه د تنظیم مشري کوي له نوموړي څخه مو پوښتلي چې د یاد تنظیم د لارې تاسو په کوم ځای کې او څه قسمه خاص کارونه کړي دي؟
نوخار کم کرے دے کار او بنو سایت کم کرے دے خیبر کم کرے دے ایجنسی کے ٹور نمک کم دا ایجوکیشن پروگرام دا کور کے دن نا ایجوکیشن پروگرام چیو نمگا سوابے کے شروع کرے ہو خیبر کی شروع کرے ہو چی تاسو سکول کلاو سے دور گرانا خبریں دے کہ تاسو یو کور یو کوٹا ورکے یا یو برندہ ورکے نو مالتا کم دن سکول شروع کرے شروع کرے ناغا مگا لتا کم کرے
دا لاس گل تنظیم چوم رزوانانو تا تعلیمی و هنری زکڑی ورکڑی دی پدیڑا میرا چھمائیون وائی
دا یو سینٹر چې موږ سره کوي چې سوابه والے چې بیا وام چې د یو ماډل سینٹر دی او هغه اوس له دولس کاله غوښتل او په کال کې هغه نه لکه دوه ګروپونه وزي د شلو شلو کسانو نو په خوله دا غیان دا د لګولې شي کنه د جنکو دا ګندلو دا دی دا ور سره د بیوټیشن ور سره شروع ک بیوټی دا د غي په ډیمانډ باندې چې د تک ډیر غریبانان چې د ماشومان دي د ماشومان سکول ور سره شروع ک نه کې د ماشومان سبق وي نو دا دې نه تاسو زموږ را فراغ راګي نو کریانی هغه کړی جاب زم کریټ کړی د لاس کول چې موږ یو ریویو وکړو د دې سکول دې سکالو چې زموږ څه دا راځي شانت دا په دې بل سنټر کې زموږ ما خام کوم کلاسونه نه لري کوم د کمپیوټري کلاسونه نه لري کدا چې پنځل لسو او پورې یو ګروپ برابر شي دا د سټوډنټ چې اکثر های سکول والا دا شانت هغه کال کې تری ګروپونه لا موږ سرټیفیکټ ورکو او ورسره د الیکټریشن کورس هغه کو.
میراج همایون وای د هغوی د تنظیم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاس ګل په نامه دفترونه دي او ځوانان کولای شي له دوی څخه ګټه پورته کړي.
انا هغه زمونږ یو انټرنشپ پروګرام دی راځي هغه کوم کو چې انټرنشپ نو سرټیفیکټ هم لور کی هغه کی بالکل زمونږ د لاس ګل افس میچ دی نه دا کی د کلام مچ تاسو له نمبر راک نو د ایډمن اند فاینانس هغه دی ناس سم شر ول خان دی هلته کی نوشاد صاحب دی ای سر راځي زمونږ بالکل هغه عثماني ریسټورانټ ته مخامخ جندګی دا
په اخره کې د لاس ګل په نامه د ادارې مشره د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
وخت هغه اهمیت باندې ځان پوهی کی چې وخت نه دی ځواني ټول عمر نه او هغه په سر رب کې باغتی رشي اګه با هاي کې هاي هاي کې بند چې ولې ما دا څنګه کې نج زور ور کې سبق ویل دورا ګران دا کتاب هر وخت چې ځان څه کوي بالغ دلان یو کتاب ور سره پروتي ټریننګ چې چرته نه موقع ملاويږي چې هغه ټریننګ لږي یو بل کې غا ډیسکشن سلام مشورې هغه کې چې وخت هغه تیر نشي او ځان له ژوند یو مقصد جوړ کی که سبا له راپس راځي ساز راپس راځي او ژوند به ختمې جزاخت سویل شم چې ما خپل ژوند کې دا کړی دي.
دا و میراج همایون چې د لاس ګل په نامه اداره چلوي نوموړی وای د دوی اداره د څلويختو کلونو رئیس د ځوانانو په خاصه توګه په کورونو ناستو جنکو لپاره د تعلیم او هنر په برخو کې کار کوي. دا رنګ نوموړی وای دوی د ځوانانو لپاره د لوبو یا سپورتس او نورې کلتوري هلې ځلې هم ترسره کوي. د پېښور اسلامي کالج پونتون تیر ورځو کې د ځوانانو لپاره یو میله جوړ کړی و. د لومړی ځل دی چې په دې پونتون کې داسې یو میله جوړ کړل شوی و. زده کوونکي وایي دوی له څلوېختو پونتونونو زده کوونکو ته دعوت ورکړی و او په میله کې د دوی ترمنځ د مختلفو فنونو مقابلې هم وشوې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ډیو خبریال لکوي.
د پېښور اسلامي کالج سل کاله پوره کېدو پروګرامونه په لړ کې دغه میله جوړه شوې وه او د تنظیم کوونکو طالب علمانو وینا وه چې د کې د زده کوونکو د زده کړې او د معلوماتو او د خوند اخیستلو لپاره هر څه موجود دي. د دغه یوت ګالا فیسټیوال یا د ځوانانو د میله یو تنظیم کوونکی زیشان خان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې مونږ د ټول پېښور 40 یونیورسيټیانو انوایټ کې هغه ترمنځ چې کوم دي اته مختلف کمپټیشن شو پینټینګ سکیچینګ موډل میکینګ ملي نغمه کمپټیشن شارټ فلم کمپټیشن لایف فوټوګرافي تھیم فوټوګرافي کمپټیشن شو. په دې نه علاوه پکې مونږ یو ډیر لوی خسته غونډه کې فن فیر رینج کو په کم کې تقریبا 70 ټو 80 سٹالز دې کې کم دې مونږ لګولې دي. کلچرل سٹالز پکې لګېدلې، گیم سٹالز لګولې دي، فوډ سٹالز پکې لګېدلې، سه کمرشل سٹالز هم دې کې راغلي دي. نو ټول د کلچر او د یوت پروموشن د لپاره مونږ دا ایونت کړو.
دغه میله کې سٹال لګونکې د اسلامي کالج د انګریزي ژبې یو پروفیسور جاوید اقبال وایي
دا ډېر زیاته خوشاله خبره ده چې دا ټول ایونت چې دی دا ینګ سټوډنټ زمونږ میل او فیمیل دا وی ارینج کړی دی. زه ایز ان اسسټنټ پروفیسر مخپل پاکستان لګولې دي او مونږ ګورو چې دا سټوډنټ سلور طرف ته ګرځي او دومره زیات انجوای کوي. کالج اسلامي کالج 100 ایئرز هیستوري کې دوی چرته داسې یوت ګالا او دا پروګرامونه نه دي ارینج کړي او دومره زیات خوشاله دي سټوډنټانو. زه خو ویم چې دا خو سل کاله پس دی چې په کال کې سلور داسې ایونت خامخا ارینج شي.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیل برخو کلتور ځوانانو ته د خودلو لپاره پرنس ماهر الله هم یو سٹال لگاولو.
دا ما سٹال کې د پخوانی زمانی رډوان مشته یو باجا چې ککولې ورته ریکارډ به بغو راته را دمو غو په کلاش کلچر مشته د پخوره مشته ادمونه پخوانی په زمانه کې چې مندا خلکو یو کول کې رډو آ وخت رډو موږ تاسو چې دا نه جنریشن ته پدوي چې واقعي دا شی د سمشته جامو کالو کې موږ سره د کوچانو کپڑے مشته د پښتنو مشته او د کلاش مشته او کینانی وي ته چې پخوانی کې له هم سم سره
یو د کوم کې شایسته جبین وای
اسلامي کالج یو فرست ټایم داسې ایونت شوی دی. دې سره یوت ته انکرېجمنټ ملایويږي. موږ خپل ټیلنټ چې کوم دی داغه یوټیلایز کول چې دنه موږ ته یو موقع ملوش. خلکو ته پته ولګي کنه چې لکه دلته په کی پی کی کې په پېښور کې څونه ډېر ټیلنټ دي او دلته ډیفرنت یونیورسيټیز ول راغل دي. موږ یو بل سره کمیونیکیشن شو، یو بل
د پیس د پر دا ډیر زیات امپورټنټ هغه د سینه چهدل د حالات دي.
پروفیسر جاوید اقبال جاتوی چې د دې سیمې د ځوانانو لپاره د تفریح هیڅ موقع نشته دي او باید داسې حل ځلې بیا بیا وشي.
زموږ ماشومانو ته خو د ریکریشن د انټرټینمنټ هیڅ قسم له فیسیلټی نه وي او که داسې ایونټس هغې د پاره شي نو دا به ډېر براډ مایندډ شي او دوی به د یو بل نه ډېر زده کړه وکړي.
یادونه وړ ده چې دغه میله کې د ځوانانو د خوند او معلوماتو لپاره د تنظیم خاکونو علاوه د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی وو.
همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز